یو په کې اوري چې پاکستان ویل افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو او د غراس هیواد ته د هغوی د ستنولو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان سیمې په اړه وروستي تحولاتو په باب هم رپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژن کې بریدونه په کلکو الفاظو وغندل. د ملي دفاع وزارت وی د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړی چې د طالبانو په لاس کې دي، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو له پولیسو سره اخو ډپ او شخړه وکړه. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندلې. په دې بریدونو کې چې د کابل په پغمان کې د پولیسو پر لګیدونکو بسونو شوې 33 کسان مړه او یو اویانور شوبل دي. طالبانو د کابل د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي داسې بریدونه هیڅ ډول توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو دفتر لخوا په خپره شوې اعلامه کې راغلي چې د دې برید د قربانیانو سره غمرازي ښکاره کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړی چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي چې لږ تر لږه 9 ولسوالۍ طالبانو نیولي او 30 ولسوالۍ په خطر کې دي. خو د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته ویل چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلان جوړ کړی دی. د ویمنګ د 1395 هجری لمریز کال تر پایه د پوځي عملیاتو پلان جوړ کړ. کوم غواړو چې انتخابات وشي باید د هغو ولسوالیو امنیت ټینګ شي چې دښمن تر خطر لاندې دي او خلک په ټاکنو کې د ګډون امکان ولري. د جنرال مراد په وینا سکل د افغانستان د امنیت لپاره خورا مهم دی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وی د افغانستان حکومت د جګړې لپاره د کوچنیانو د استخدام په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. د نړیوالې ادارې پر امریکا هم انتقاد کړی او د بارک اوباما له ادارې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان په ګډون پر ټولو هغو حکومتونو فشار زیات کړي چې د امریکا مرستې ترلاسه کوي خو د دې ستونزې په حل کې ناکام شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان پرون په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق پړه د کلن ریپورت پړه تفسیر وکړه. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پر دې ټکی هم انتقاد کړی دی. د سازمان ویلي کره شواهد ته چې د افغانستان په سیمه ییزو پولیسو کې د هیواد حکومت ملاتړ کوي تنکی ځوانان او کم عمر الکان د جګړې لپاره استخداموي. د افی په نړیوال سازمان کې د کوچنیانو د ملاتړ د ادارې مشر جوبی کر ویلي چې د امریکا حکومت په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت پلویانو ملیشو ته چې له طالبانو سره په جګړه کې له کم عمره هلکانو کار اخلي میلیونونه ډالر ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې زیاتې افغان ښځې د جنسي استفادې لپاره د قاچاق وړونکو قرباني شوې دي. ریپورت زیاتوي چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان حکومت کار له نړیوالو نورمونو سره اړخ نه لګوي، خو د چارو د سمون لپاره پراخې هڅې پیل شوې دي. په 2018 کال کې د انسانانو د قاچاق په اړه کلنی ریپورت پرون د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شو. ریپورت ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 2 برابر زیات کسان د قاچاق په تور نیول شوي او محاکمه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د خپل ریپورت په اړه وایي:
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
د وی کله چې موږ د انسانانو د قاچاق په اړه خبرې کوو، زموږ هدف په معاصر نړۍ کې د مریانو د ساتلو یا بردګۍ په اړه چې هر وخت تر 40 میلیونه زیات وګړي قرباني کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ریپورت زیاتوي چې له یو شمېر تنکیو ځوانانو چې له افغانستان د قاچاق وړونکو په مرسته یونان ته تللي جنسي استفاده شوې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو مظاهرچیانو له پولیسو سره اخو ډب شخړه وکړه. د هندي چارواکو په خبره شخړه وروسته تر هغې پیل شو چې پولیسو د سرینګر په جنوب کې د 2 وسلوالو تر وژلو وروسته تحقیقات کول. پولیس وایي د 2 وسلوالو چې پر دوی برید کړو تر وژل کېدو وروسته د سیمې خلکو په ډبرو او کوتکونو سره پر سرتیرو برید وکړ. د پولیسو په وینا مظاهرچیانو غوښتل چې له دې لارې وسلوالو ته د تېښتې زمینه برابره کړي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د بحران د حل لپاره له روسیې سره د یو ګډ پوځي پلان پیشنهاد کړی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري به زیاته کړي. واشنگټن پوسټ پرون خبر ورکړ چې د امریکا دا وړاندیز مسکو ته استول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتنه کړې چې په سوریه کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهة النصر د ځپلو لپاره د بمباریو او حملو معلومات ورسره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. د دې وزارت وندوی جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې مسکو او واشنگټن په خپلو کې ډیپلوماټیکي خبرې کړې دي. جان کربی ټینګار وکړ چې واشنگټن د سوریې پر رژیم د روسیې نفوذ ته په پام هلته د وضعیت په اړه خپلې اندېښنې او غوښتنې له مسکو سره په خورا وضاحت شریکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ارمنستان او آذربایجان له ولسمشرانو سره د ناګورنو قرباخ پر کړکیچ خبرې وکړې. د دې وزارت ویندوی جان کربی پرون ویل چې جان کری د دې کړکیچ پر هر د ولسمشرانو سر سرکیسیان او الهام الیف نظر اخیسته دی. کربی له دواړو مشرانو سره د جان کری د تلیفوني خبرو نور جزئیات په ډاګه نه کړل. خو د ارمنستان د ولسمشر دفتر ویلي چې سرکیسیان او جان کری د ناګورنو قرباخ د لانجې د حل لپاره د منسک په ډله کې د غړو هیوادونو پر هڅو غږېدلی دي. ناګورنو قرباخ چې زیات استوګنی ارمنیان دي د څلور کلنې جګړې په پای کې له آذربایجان خپلواکي اعلان کړه. په دې جګړه کې له 1994 نه تر 1998 کال پورې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ګورجستان ته روان دی. د دې وزارت ویندوی جان کربی وویل چې جان کری به راتلونکې اونۍ په دې سفر کې پر تبلیسي فشار راولي چې له ناټو او اروپایي اتحادې سره خپل روابط نږدې کړي. د کربی په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د ګورجستان له ولسمشر صدراعظم او اپوزیشن له مشرانو سره وګوري. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په نړۍ کې د همجنسګرانو پر ضد د تبعیض او تشدد د پیښو نوی څارونکی معرفي کړ. د ملګرو ملتونو له لوري دا نوی ټاکل شوی څارونکی هم د همجنسګرانو له ډلې څخه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له دې پریکړې روسیې، چین او زیاتو اسلامي هیوادونو مخالفت څرګند کړی، خو امریکا او اروپایي اتحادیې ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو دا اقدام په فلوریډا کې د همجنسګرانو پر یو کلب تر حملې وروسته شوی چې لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شول. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. اسلام آباد دوی د افغان کډوالو په اړه به ډیر نظر د پاکستان افغانستان له حکومت او ملګرو ملتونو له سازمان سره یو غونډه وکړي. په روان خبرونه کې ویل چې اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون رسمن په کابل کې پرانستل شو او ولسمشر غنی یو ځل بیا د فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار وکړ. دا هم ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستیو تحولاتو په خاص توګه د کابل له پرونی حملو په اړه خبره کړې دي. او د ملي مشارکت ګوند وایي په مجموع کې افغان حکومت د خلکو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلی، خو ځینې کارونه یې کړي چې باید سترګې پرې پټې نشي.
در یک کشور قرار داریم که منفی بافی زیاد شده، حداقل باید باز کارهایی را که دولت میکنه اگر او قابل تقدیر بود تقدیر کنیم.
دا هموره چې د ترکیه حکومت وی هغو دریو کسانو چې د استنبول پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ د روسیې، قرغیزستان او ازبکستان وګړي وو. او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا یو کلی او زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اورېدلی شئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. پاکستان بل افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره هلته د میشتو افغان کډوالو د ستونزې د حل پر سیاسي او ډیپلوماتیک اړخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی په دې خبرو کې به افغان کډوالو ته د سهولتونو پر برابرولو او په تدریجي ډول د هغوی د ستنولو پر لارو تمرکز وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید کړې او د روان میلادي کال تر پایه هغوی ته په پاکستان کې د اوسېدو وخت ورکړی دی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره پر دې خبرې کوي چې هلته میشت افغان کډوال په لنډ وخت کې او په تدریجي ډول د افغانستان امن سیمو ته ولېږدول شي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت باید د دې هیواد په امن سیمو کې هغو افغانانو ته چې دوی یې بیرته ستنوي د استوګنې امکانات برابر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسلام آباد به ډېر ژر د دې مسئلې د حل لپاره له افغان حکومت سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو چینلونو په کار پیل وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت ته د وروستۍ پریکړې په اړه بي خبري څرګنده کړه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر پخوا ویلي و چې د جولای په 19مه باندې د پاکستان له حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې سره د افغانانو پر برخلیک د خبرو لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روانه اونۍ هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړ شوې وه یا راجستر شوي وو شپږ میاشتې اضافه وخت ورکړ چې هلته پاتې شي. په دې هیواد کې لږ تر لږه 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال او څه باندې 1 میلیون هغه افغان کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري میشتي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او امنیتي وضعیت د خرابتیا له امله د بیرته ستنیدونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. د دې سازمان په وینا په 2015 میلادي کال کې نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو دا شمیر سږ کال 6,000 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ پوهیږو چې افغان کډوال هلته له زور او زیاتی سره مخامخ دي، خو موږ د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني لوري سره په خبرو لګیا یو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د اسلام آباد د حکومت د ضرب الاجل تر اعلان لنډ وخت مخکې یو شمیر پاکستانی چارواکو رویټرز ته وویل چې 500 افغان کډوال په خیبر پښتونخوا کې نیول شوي او د امنیتي خطر له امله افغانستان ته مسترد شوي دي. د پاکستاني ورسپانې ډان په حواله چې مو د مخکې لشتلجه 2000 افغان کډوال ونیول شو او 400 یې بیرته افغانستان ته واستول شو.
و امریدل چې پاکستان ویل افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره خبرې کوي ترڅو په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې حل شي او دا کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون په رسمي ډول په کابل کې افتتاح شو. ولسمشر محمد اشرف غني د دې مرکز د پرانستلو په اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې دغه مرکز د جوړېدو هدف دا دی چې قانون پر ټولو یو شان تطبیق شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ډاډ ورکړ چې هیڅ چارواکي ته به دا اجازه ورنکړي چې له دې مرکز څخه سیاسي ګټه واخلي. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
افغان حکومت وی له اداري فساد سره د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو څخه هدف ده دی څو له دغې پدیدې سره مبارزه په همغږي سره پر مخ یوړل سي. ولسمشر اشرف غني د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې له اداري فساد سره له جدي مبارزه پرته به حکومت په خپلو امنیتي او اقتصادي پروګرامونو کې پرمختګ ونشي کړای. ولسمشر غني وړاندې وویل چې دغه مرکز جوړېدل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې څرګندونه کوي.
دلته دی واسي چې هم ولس کې او هم دولت کې کافی واضحیت موجود ده چې اداری فساد مخصوصا سنگین فساد جرم است.
افغان ولسمشر دغه راز ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې دغه مرکز باید د جرمونو د کشف او د قانون د عملي کېدو په برخه کې درو برخو لکه دقت، سرعت او قاطعیت ته جدي پام وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ټینګار وکړ چې هیچا ته به دا اجازه ور نه کړل سي چې له دغه مرکز څخه سیاسي ګټه واخلي. ښاغلی عبدالله په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې له عدلي او قضایي مرکز څخه د حکومت سیاسي ملاتړ څرګند کړ. دی وایي دغه مرکز کارکوونکو ته پرته له مداخلې د خپل سیاسي ملاتړ ډاډ ورکوم. جمهور ریاست له دې وړاندې ویلي و چې دغه مرکز مشري به د افغانستان لوی څارنوال کوي او د هغو لوړپوړو چارواکو د دوسیو څېړلې په کاري لومړیتوب کې دي چې په اداري فساد ککړ دي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی سره له دې چې د دا ډول مرکز جوړېدل د عدالت او قانون د عملي کېدو لپاره ګټور بولي، خو زیاته کړه چې له اداري فساد سره مبارزه ډېر وخت او کار غواړي. د وی د چې په افغانستان کې فساد پراخ دی، دغه هیواد څلور لسیزې جګړه تېره کړې او بنسټونه یې ضعیف دي، نو دا مبارزه به اسانه کار نه وي. اخو د شفافیت د څار بنسټ د راپور لمخي افغانستان په نړۍ کې تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکښې دی. د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړی محمد عبدو وایي د دا ډول مرکز جوړیدل خلک لمن کوي او سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له فساد سره جدي مبارزه وکړي. خود حقوقي او سیاسي چارو کارپو ودیر صفای بیا وایي له کومه ځای چې په فساد ککړ زیاتره چارواکي د محل په بهر کې اوسېږي نو دا به حکومت ته ګرانه وي چې لکه څرنګه چې لازمه ده له دغې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي.
ګڼ شمېر لویدیځ ورځپاڼو په کابل کې پر پولیسو د پرانیو سانوژونکو بریدونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم ځل دی چې په کابل کې سانوژونکي بریدونه په لویه اندازه مرګ ژوبله رامنځته کوي. نیویارک ټایمز لیکي د کابل روسۍ حمله دا موضوع روښانه کوي چې افغان حکومت او نړیواله متحدان یې نه دي توانېدلي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي او یا دا ډله لږ تر لږه د روسیې په مبارک میاشت کې اوربند ته غاړه کېږدي. ورځپاڼه د افغان چارواکو په حواله لیکي چې لومړی د پولیسو د لیږدونکو پر پنځو بسونو یو سانوژونکي د موټر په واسطه برید وکړ او لږ شیبه وروسته بلې چاودنې سیمه په نښه کړه. د دوهمې چاودنې د څرنګوالي په اړه تر اوسه پورې په دقیقه توګه څه نه دي ویل شوي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼه بیا د کابل په کمپنۍ سیمه کې د پرونیو چاودنو په اړه د قاطع ملاتړ د ماموریت د ویان څرګندونې نقل کړي دي. تورن جنرال چارلز کلیفلین ویلي طالبانو یو ځل بیا څرګنده کړه چې د انسانانو ژوند ته هیڅ درناوی نه لري. د نوموړي په وینا سانوژونکو د سړک د غاړې چاودنو له ډیرو افغانانو ژوند اخیستی دی. جنرال کلیفلین ویلي د ناټو قاطع ماموریت دا برید غندي او یو ځل بیا ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان له حکومت او ولس سره په کلکه ولاړه وي. یو اس ای ټوډی د برید د څرنګوالي په اړه د طالبانو د وایان ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستي چې وایي لومړی یو پلی ځان وژونکي د پولیسو د بسونو پر کتار برید وکړ او وروسته به یو بل انتحاري د موټر په واسطه حمله وکړه. د او نورو لویدیځو ورځپاڼو هم د کابل د پرونۍ حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد و نقیص شمېرې خپرې کړې دي. ډیلی ټلیګراف هم د کابل د پرونۍ حملې په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ځان وژونکو برید کوونکو نوې فارغ شوي افغان پولیس په نښه کړل. ډیلی ټلیګراف د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په دې اړه تحقیقات کیږي چې آیا په رښتیا دا ځان وژونکي بریدونه او کبمي چاودنې. د مقالې لیکوال وایي په پاکستان کې طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته چې یو بی پیلوټه امریکایي الوتکې وویشت د دې ډلې نوي مشر ملا هیبت الله خونزاده هم د افغان حکومت پر ضد د جګړې لار خپله کړې ده. خو ډیلی ټلیګراف د مقالې په پای کې لیکي چې سره له دې چې طالبان د سانوژونکو بمي حملو په ترسره کولو توانېږي خو دا ډله اوس د افغان حکومت سربیره له یو بل سخت فشار لاندې ده چې هغه د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش دی چې د افغانستان په ختیځ کې زیات فعالیت لري. د ملي مشارکت ګوند وایي په مجموع کې افغان حکومت له خلکو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلی خو ځینې کوم کارونه چې کړي دي باید سترګې ځینې پټې نه شي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې ځینې کړۍ هڅه کوي د خپلو ګټو په خاطر پرته له دې چې واقعیتونه او د هیواد روان وضعیت په پام کې ونیسي پر حکومت انتقادونه کوي. تفصیل د خان محمد سین په دې رپورټ کې اورو.
د سلما د بند پرانستل، په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند جوړولو د تړون لاسلیک کول، د کجکی د برېښنا د بند پراختیا لپاره هڅې، په نورستان ولایت کې د برېښنا د بند جوړولو ته اقدام، د چابهار د بندر پرانست او داسې نور د ملي یووالي د حکومت هغه عملي کارونه دي چې د ملي مشارکت ګوند یې د حکومت لاسته راوړنې بولي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل سره له دې چې د ملي یووالي حکومت له خلکو سره پر کړو ژمنو سل په سلو عمل نه دی کړی خو کوم کارونه یې چې ترسره کړي باید سترګې ځینې پټې نه شي.
در یک کشور قرار داریم که منفی گافی زیاد شده و عده
پا دستی و حیوات که چی منفی گرایی پا که زیاد شوی لگ تر لگ حقا کارونه چی دولتی کوی باید وستایل شی چو و حتیگی چی نور کارونه هم وکری. سلما بند چی پرانستل شو طول خلق خواخ شول خو ایران و پاکستان سخت اندیخ من کرل. ده حکومت دو رسته و چلو رو میاشت و کارونه استایو ده طالبان و پاکستان پر ورانده موضوعگیری خوا سترگ ترین نپتو.
خاغلی کابلی وویل سربیره پر پاکستان او ایران چې د افغان حکومت پرمختګونه نشي زغملی په هیواد کې دننه هم ځینې کړۍ شته چې د شخصي ګټو په خاطر د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره پر حکومت بې بنیاده نیوکې کوي. د حراست او ثبات د شورا د نړیوالو اړیکو د مشر عمر داودزی د دوشنبه د ورځې سرګندونه ته چې افغان حکومت وروسته له دوو کلونو مشروعیت نه لري هم اشاره وکړه او دا ډول سرګندونې د هیواد په زیان وګڼلې. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې انتقاد کوونکي باید د وضعیت د ښه کولو لپاره حکومت ته علمي او مسلکي مشورې ورکړي، نه دا چې تل انتقادي نظر وړاندې کړي. د دې کارپوهانو له ډلې روح الله امین له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې څه ناڅه کارونه شوي او سیاسینو او منتقدینو ته پکار ده چې له حکومت سره د چارو په پرمختګ کې مرستې وکړي.
ما باید ارزش‌ها و آمال کلان ملی تعریف بکنیم.
مونږ باید لوی ملی ارزښتونه تعریف کړو او دا ارزښتونه د خپلو شخصي اهدافو قرباني نه کړو. مونږ به د خبرې ډېرې کوو، مشران سپکوو او سترې ملي پروژې د شخصي ګټو په خاطر تر پوښتنې لاندې راولو. مونږ باید حکومت ته چانس ورکړو څو پرمختګونه محاسبه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک د ملي یووالي حکومت په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې ناکام بولي. دوی وایي په هیواد کې بیکاری او ناامنیو خلک تنګ کړي او ټینګار کوي چې که حکومت د شته ستونزو د هوارولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نه کړي د خلکو ستونزې به له دې هم زیاتې شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو اورئ. په دې وروستیو کې رپورټونه خپاره شول چې ایران غواړي له ترکیې سره یو ځای د مولانا جلال الدین بلخي مصنوعي مانوي د غدوړو هیوادونو د ګډ میراث په توګه د یونسکو له سازمان سره ثبت کړي. مولانا جلال الدین ترکو، ایرانیو که افغان؟ کنن دا پوښتنه له مولانا پخپله شوې وای د به څه ځواب ویلی وای. ملالی بشیر پر رپورټ لري.
مولانا جلال الدین بلخی د یو متصوف شاعر په توګه په نړیوالو ادبیاتو کې ځانګړی ځای لرونکی یادیږي. د مولانا شعرونه په درویشتو ژبو ژباړل شوي او د انګلیسي ژباړې په امریکا کې له تر ټولو زیات پلورل کېدونکو کتابونو څخه بلل کېږي. د مولانا له اثارو او تفکر سره د لیوالتیا زیاتېدو د یوې ځانګړې جغرافیې سره د ده د منصوبولو ادعاوې هم زیاتې کړې دي. په دې وروستیو کې ایران ویلي چې غواړي له ترکیې سره یو ځای د مولانا جلال الدین بلخي مصنوعي مانوي د دغو دواړو هیوادونو د ګډ میراث په توګه د یونسکو په سازمان کې ثبت کړي. دغه اقدام د افغان حکومت او په نړۍ کې د فرهنګیانو عکس العملونه راپارولي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال د جون میاشتې په نیمایي کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال وویل چې مولانا جلال الدین بلخي د دغو دواړو هیوادونو ګډ ویاړ دی. خو آیا کېدای سي د مولانا جلال الدین بلخي په شان لوی شاعر تر یوې جغرافیایي ساحې محدود کړای سي؟ مولانا جلال الدین ترک، ایرانی یا که افغان و؟ کنن دا پوښتنه په خپله له مولانا سوی وای، هغه به یې په ځواب کې څه ویل؟ د امریکا په ماریلند پوهنتون کې د فارسی ادبیاتو استاد ډاکټر احمد کریمی حقاق له امریکا ژغ فارسی تلویزیون سره د خبرو پر مهال دې پوښتنې ته په اشاره ویلي.
مولوی رو اگر به نظر من
کنن مولوی را ونیسی او ورڅخه وپوښتئ چې ته څوک یې او د کوم ځای یې؟ تر هر څه مخکې به وایي مسلمان یم، یعنی خپل هویت لومړی خپل مذهب ګڼي، او له هغه وروسته وایي زه د خراسان یم. او که وی پوښتئ چې څنګه مسلمان دی او په کوم ځای کې نړۍ ته راغلی، خپل ښار به یاد کړي چې په بلخ کې زیږېدلی یم. له دې سره چې د افغانانو لپاره مولانا جلال الدین بلخي د بلخ زوی دی، ډیری افغان فرهنګیان هغه په یوه جغرافیه پورې محدود نه بولي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي پخوانی استاد او افغان لیکوال اسحاق نیګارګر له فارسی امریکا ژغ تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویل:
ما د مورد مولانا
موږ د مولانا په اړه دا نسو مطرح کولای چې له دې کبله د بلخ دی چې په بلخ کې زیږېدلی دی، په ایران کې اوسېدلی دی، د ایران دی. د مولانا هیواد معنویت دی او په معنویت کې پولې نه وي. مولانا په خپله وایي:
از دمې حب الوطن بگذر مه ایست که وطن آن سوست، جان این سوی نیست. گر وطن خواهی گذر زان سوی شد، این حدیث راست را کم خون غلط.
د هر ورځ له تیرېدو سره د مولانا جلال الدین بلخي انساني مفکوره د هیوادونو له جغرافیایي سرحدونو تیریږي او د مولانا له ژوند او آثارو سره لیوالتیا د نړۍ پر کچه مخ پر زیاتېدو ده. په دې وروستیو کې د اسکار جایزې ګټونکي د فلم د کیسو لیکوال ډیوډ فرانزوینی ویلي چې د مولانا جلال الدین بلخي د ژوند پر اساس د فلم پر یوه کیسه کار کوي او د اسکار جایزې ګټونکي د فلم ستاره لیونارډو ډی کاپریو به د 14مې پیړۍ د شاعر مولانا جلال الدین بلخي رول لوبوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ترکی چارواکي وایي هغه دریو کسانو چې د استنبول ښار په نړیوال هوایي ډګر کې انتحاري حملې وکړې د روسیې، قرغستان او ازبکستان وګړي وو. د چارواکو وینا حمله کوونکو د اسلامي دولت په نامه ډلې له وسلوالو سره ارتباط درلود، خو دې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې حملو کې لږ تر لږه 340 کسان وژل شول. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د ترکیې و حکومتي چارواکي پرون خبریالانو ته څرګنده کړه چې په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې د حمله کوونکو د جسدونو موندل شوې ټوټې تر څیړنې لاندې دي. د چارواکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. وی ویل چې د دوی څیړنې ادامه لري. په استانبول کې د وروستیو حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د انقرې حکومت یې پړه د اسلامي دولت په نوم په وسلواله ډله یا داعش وراچوي. ترکی چارواکو پرون د دریو حمله کوونکو هویت څرګند کړه. ویل چې د روسیې، قرغزستان او ازبکستان اتباع دي. په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف پرون خبریالانو ته وویل چې په دې حملو کې د خپلو وګړو د دخالت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د روسیې د خبري اژانس انټرفاکس په حواله د دې هیواد د قانون د تنفیذ ادارې پر دې اختلاف لري چې یو حمله کوونکی شایي په چچنیا کې اوسېدلی وي. د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی هم په دې پیښه کې د خپلو وګړو د لاسته راوړلو په اړه بې خبري څرګنده کړې او پرون یې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې په دې اړه د خپرو شوو رپورټونو په څېړنه لګیا دی. د ازبکستان د امنیتي ادارو د چارواکو له لوري په دې اړه لاسوندې ویل شوې. د ترکیې حکومت تایید کړی چې حمله کوونکي په ټکسي کې هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ترکیې خبری رسنۍ د پولیسو په حواله وایي مشکوک حمله کوونکي د یوې وکسیزې ډلې غړي وو چې د مې میاشتې په 15مه استانبول ته ورغلي وو. د ترکیې پولیسو ویلي چې په ازمیر ښار کې هم په پراخو عملیاتو کې لږ تر لږه 9 مشکوک کسان نیولې دي، خو دا نه ده څرګنده چې دې کسانو به په استانبول کې له روسي تروریستي حملې سره ارتباط درلود کنه. ترکیه له سوریه او عراق سره چې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعاله ده اوږد سرحد لري. انقره په تیری وکال کې په وارور په خپل خاوره کې د حملو پړه پر داعش ورچولې ده. یو شمېر سیاسي څېړونکي د ترکیې پر حکومت نیوکه کوي چې د داعش د وسلوالو له امله ورپېش ګواښته یې په وخت پام نه دی کړی او ډېر تمرکز یې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر لنګولو کړی دی. د ترکیې حکومت پریکړه کړې چې له سوریه سره د خپلو ګډو سرحدونو د څارنې لپاره به له ناټو سره ګډ پروازونه کوي.
خبریاست. چین د نړۍ تر ټولو پیاوړی کمپیوټر جوړ کړ. چین له امریکا څخه له مرستې پرته د خپلې ټکنالوژۍ په وسیله د نړۍ تر ټولو چټک کمپیوټر جوړ کړ. دا ستر کمپیوټر چې سن وی تایو لایټ نومیږي د مخکینی ماډل دوه برابره سرعت لري او په یوه ثانیه کې د یو کوادریلیان یعنی یو او 15 صفرونو پروسس کولای شي چې دا په چین کې تر مخکینی ستر کمپیوټر او د غراس د امریکا د انټل شرکت تر کمپیوټرونو زیات دی. دا کمپیوټر چې د چین د کمپیوټر په ملي مرکز کې دی د هواو علمي تحقیقاتو لپاره جوړ شوی دی. اوس د نړۍ په لسو تر ټولو چټکو کمپیوټرونو کې څلور په امریکا، دوه په چین او نور په جاپان، جرمني، سویس او سعودي عربستان کې دي. چین د دغه کمپیوټر د جوړولو پر پروژې زیاتې پیسې لګولې دي. چینایان همداراز هڅه کوي چې د نړۍ تر ټولو ستر راډیوي ټلسکوپ هم جوړ کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خالد هلمندی په خپل اس ام اس کې لیکلي ټول افغانان باید په دې پوه شي چې د افغانانو قاتل پاکستان دی. پاکستان د ملا منصور د مرګ د رسوایۍ د پټولو د تورخم د پیښې د پټولو لپاره د افغان کډوالو د زورولو کیسه پیل کړې ده. محمد قاسم زواک د هلمند څخه لیکي په کابل کې د تیر ورځې بریت یو وحشانه عمل او دا عمل په غیر انسانی او غیر اسلامی اصول ولاړ دی. قلمیار د کندهار نه لیکي چې په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، چارواکي دې ورته توجه وکړي. له ننګرهار څخه رئیس سایم الکوزي په خپل SMS کې لیکلي دي چې اسلام آباد باید له افغان مهاجرانو سره سیاسي برخورد ونه کړي. دغه راز زمونږ یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې پاکستان ځان رئیس ایم الکوزي په بل پیغام کې لیکلي چې پاکستان څنګه ځانته مسلمان هیواد وایي چې په افغانستان کې عام خلک قتلوي. دوستانو د ازادي راډیو د دې خبرونه دوهمه برخه د یو کلی زرغغونه ډرامې نوې برخې ته ځانګړې شوې ده. خو سپام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژونکي حملې وغندلې. ملګري ملتونه وایي دا ډول حملو لپاره هیڅ ډول توجیه نشته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو د ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پوځي پلان بشپړ کړی چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د جګړې لپاره د کوچنیانو د استخدام په مخنیوي کې ناکام شوی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو له پولیس سره اخوډب شخړه وکړه. دا شخړه اوس تر هغې پل شوه چې هندي پولیسو دوه وسلوال په دې سیمه کې وشل. او د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د بحران د حل لپاره له روسیې سره د یو ګډ پوځي پلان پیشنهاد کړی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري به زیاته کړي. اوس هم یو کلی زرغغونه.
یو کلی زرغغونه.
عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. د ډرامې په تیره برخه کې زرلښته او خواشې حاضره په دې خبرې شوې چې ښایي نفیسه نوره د تدریس لپاره ښوونځي ته ولاړه نسی. خو راځي په دې برخه کې واورو چې ځوانانو پر څه حشر کړی دی.
ماشا جمیله یکی با موو چلا گرانا خوشا بیوا بیا با موو شر شروع کرای و
خدای دادا روشه دا آوام گرمه دا سونه چه دا وقت دا باته شر شروع کو خبوی
خدای دادا زیر دی باد مشا لکار ندی خبری دی دی
نایی ما از خدا عبدالسلام که اکاد خوشاله لپاره کل مرکم کار کهو او زیر دی باد مشا
جمیله بلا عبدالسلام که اکاد چی ری دی حال تا دی آقا خیختی چی لباسه دا راوری خیال خرابی بیلی
آز دای نایی ما زیر دی باد مشا دی بل دوزار خیال دی را بانده کرنی کراچی دو نمده کوا اون با خو نده آو را ده
تروس خود حلاوی وحیلی چه دا عبدالسلام لپار پل مرکم کار کوم اوز دیوی چه نیما کراچیم نشمده
اوز رو ده بدمش املامی بی خیفو دارد سوا اوز عبدالسلام کاکام نشته چه وی وی
خدای دادا یوازی دا عبدالسلام لپار خو کار نکه
وحال کانو آخه کارو که گورا چه دنن کار گورا سبات پاتی نشی چنگ سیده
جمیل رښتیا وایي نن باید د خلکو او خښتو کار خلاص کړو. سبا به له خیره د نوې بټۍ جوړولو کار پیل.
خیر اوسې ورونو ډېره مرسته مو راسره وکړه کنه نو ما کله یوازې دا کار کولی شوی
او جوړ دي بدمشه عبدالسلام کاکا او څنګه مو چې د توران اکړه همداسې به یې درته جوړوو
رښتیا دا اتل تېر دی هیڅ نه لیدل کېږي
هل څوک دی خدای دادا
جان آغا درته ښیم پرون مې ولیده ډېر خوشحاله و چې هم خپل حق اخیستی او هم بټۍ بیا جوړېږي
هغه به په خپلو ځمکو کې کار کوي
ښه نو ملنګ ومنله چې د جان آغا حق ورکړي
هو خو اوس هغه خبر نه دی چې موږ دلته په بټۍ کې کار کوو
د پخانه بټی کیسه خو خاتمه شو زره بدمش اوس به لکلی لری جوړه کی نه بد کلی خلق ناروغه کیږي او نه به
څه می وایو
ویل دی او نه به ماشومان ته بټی کی کار وکي
تا کم وایل زره بدمش ته نه څنګه دی وشه
خدای دې تاسو ته خیر درکړي ورونو تاسو आवाज لا ما سره نه د کلی ټولو خلکو ته خدمت وکړه
عبدالسلام کاکا دا خو زمون مسؤلیت دی هغه وخت هم زمون مطلب دا نه و چې ته بیکاره شې خو بټۍ کلي ته ډېره نږدې وه خلک ورسره پازاب و
اوس خو شو کنه هم ثواب شو او هم خورما
خدای څه وکم که د عبدالله پلار خبر شي نور به مې نه پرېږدي چې مالمۍ ته مې لاړه شم
مورې بله ورځ هغه سړیانو څه وویل
غلی شه چې اوس د پلار خبر نه شي
نو څه چې پلار مې خبر شي مورې نو هغې ولې ستا د مالمۍ پاک له خبرې کولې
وا لکه زه درس ته دی په خبره نه پوهېږې
او ښځې دا هلک څه وایي ولې ورته په غوسه کېږي معلمه شوې خو پوه نه شوې چې اولاد سره څنګه خبرې وکړي
په غوسه نه یم تاسو یې سبق دې ووایه چې معلومات دې درته په قهر نه شي
پلاره هغه ورځ یو څو کسانو
موهبه
ووایه زویا څه خبره ده
هغه ورځ یو څو کسانو مې د مور په هکله خبرې کولې
د مور په هکله دې خبرې کولې څه یې ویلې
د عبدالله پلاره موهبه لا ماشوم دی خلک به هر څه درته وایي نو
ماشومان رښتیا وایي کومه خبره خو ده د هلک هېڅکله دروغ نه وایي
زه زویا سبق دې ووایه زه به دې له پلار سره خبرې وکم
څه مورې ځم
څوک خو به دې نه ځوروي او ښځې رښتیا ووایه
څه ووایم نه مې غوښتل چې په تشویش سي یو دوه کسان دي موږ چې ښوونځي ته ځو دا څو ورځې کېږي چې خبرې کوي وایي چې ولې
وایي چې ولې کار کوي ولې معلمه شوې
هو همدا خبرې کوي وایي موږ نجونې نه پرېږدو چې سبق ووایي او ته هغوی ته درس ورکوي
اخ ما خو د همدې ورځې اندېښنې کولې اوس یې پوره کړه اوس نو ښه جنجال جوړ شو
ته اندېښنه مه کوه د عبدالله پلاره دا خبرې به یو څو ورځې وي بیا به د هغوی رنګ هم ورک شي
اندېښنه څنګه اندېښنه ونه کړم دا خو کومه وړه خبره نه ده کنه دا کسان څوک دي تا ونه پېژندل د کوم کلي دي
نه ما ونه پېژندل له اولې ورځې ما غوښتل چې درته ووایم خو ډارېدم چې ته مې د مکتب نه مننه کې او په غوسه نه شې
دا څو ورځې کېږي چې فکر دې په ځای نه و همدا خبره وه
هو د عبدالله پلاره خو د همدې خبرې لپاره مې اندېښنې کولې اوس به څه کوو
ته صبر وکړه زه به درته ووایم چې څه وکړو
ملنګه ولې دومره اندېښنه کوې دا کار خو یوه ورځ نه یوه ورځ کېدونکی و اوسو چې زما غوندې نس وې ما په خپل سر شریک ځمکه خرڅه کړې وه ډېر پرې وکړېدم
نه اندېښنه نه کوم اولا نه پوهېدم چې شریعت او قانون په دې هکله څه ویلي خو چې مولوي صاحب او د کلي خلکو راته وویل زه ښه پوه شوم
ملنګه زویه خوښه چې پوه شوې کله نو د هغو یتیمانو په کې ظلم کېده
څه وکړم اکرم خان کاکا اوس یې نو باید حق قربان کړم
ملنګه زویه داسې کار وکړه چې هم خدای درنه خوشحاله شي او هم دې وریرونه
ورنو څه وکړم مولوي صاحب
ملنګه یو ځل خو د مولوي صاحب خبرې واوره
جان اغا خو له تانه کشر دی او ستا عزت ساتي داسې نه شي چې ځمکې ته واخلې او خرابې هغه ته ورپرېږدي
مولوي صاحب ما غوښتل چې کور ته مې نږدې ځمکې زه واخلم
په دې موضوع کې باید ښه پام وکړي د ځمکې اوبه او حاصل هم باید ښه پام کې ونیول شي نو بیا ځمکه وویشل شي
مولوي صاحب ملنګ کاکا مې چې کور ته نږدې پټي غواړي دې هم ورسره منم عمان څو بزګران ځان سره راوستي چې یو خرابې ځمکې سره معلومې کړي آفرین جان اغا دې خبرې ته دې پام سوه څه
غواړې چې ښې ځمکې یوازې ته واخلې
نه نه ملنګ کاکا دې لپاره مې وویل چې خرابې ځمکې یو شان وویشل شي
خو بسم الله کښېنو کار پیل کړئ چې زه هم کار لرم
ښه خبره ده
خو اول باید ملنګ ته آفرینی ووایو او مننه ترې وکړو.
ولې مولوی صاحب، د کومې خبرې لپاره آفرینی ورته ووایو؟
همدا چې زموږ خبره یې ومنله او د شریعت احکام یې په پام کې ونیول.
مولوی صاحب رښتیا وایي، د ملنګ دا کار نور تم پند او عبرت شو.
د جان خادم کور وځای د ورسره شو.
غنمو یارا گیڈے راوا چوا قلبا کوینا
ملنگیا جوتی پتمشا دکان تا نہیں اتلا لائی او کدی دکان گل محمد تا خوشی کڑائی
تو سنگا یو دم را پیدا شوی وی دی ڈار کڑا
جوتی پتمشا راغلم چی وگورم چی جان آغا چو کڑا
دری گئی جان آغا بازگر پسی گردی ترچو یو خب بازگر پیدا نکی کار نشروع کبی
ملنگا
جوتی بدمشا بیا جمیتا بیدان ترے جوڑا کا
ہم داسی با وکم خدای دادا
یارا ملنگا زمکم ڈیرا کا تقسیم کرے دا اوہو آغا دو توت ونه لاندې خو با غوثالدین اکا او ملک صاحب نه وي
هم غوی دی له څه وخته چې هلته ناست دی او کیسې کوي
خانه ملنګه زه به لاړ شم باغ ته مې اوبه خوشې کړې چې کوم رانه یې ونه کي
زه په خیر ولاړ شې
السلام علیکم غوثالدین کاکا
وعلیکم السلام
ملک صاحب سلام دې ورسېږي
وعلیکم السلام خدای دادا څنګه داسې ورختا بیل په روان
باغ ته مې اوبه خوشې کړې زم چې واخوې نشي
زه دا خدای دادا چې اوس به کله د اوبو لاندې شي
لاړم
هو ملک صاحب نه پوهېږم چې څه وکړم د دې خلکو له لاسه هېڅ خلاصون نه لرم
ښه خیر هغه اوسېدي ناکا الله به خیر کړي
زه خو له اوله پوهېږم چې په دې کلي کې د ښځو کار کول آسان نه دي
تا خو ښه کار کړی چې د عبدالله مور دې پرېښوده چې معلومه شي اوس نو بیا ولې پښېمانه
زه پښمانه نه یم خو د دې خلکو له لاسه هغه چېرته خپلې وظیفې ته تللی شي
د کومو خلکو له لاسه
څو ورځې کېږي کله چې ښوونځي ته ځي خلک ورته ښکته او پورته خبرې کوي
دا خلک څوک دي چې دا ښکته او پورته خبرې کوي
نه پوهېږم چې څوک دي اول ورځو کښې خو هغې راته څه نه ویلې زه نن پوه شوم
ښه ښه زه ستا په خبرو ورسېدم چې ته څه غواړې او زه څه باید وکړم ګوره غوثالدین اکا د اولادونو مور ته دې وایه که بیا له چا څه واورېدل تا ته دې ووایه بیا به موږ مولوي صاحب ته هم ووایو
نه نه ته چا ته هم مه وایه زه پوهېږم چې څه وکړم زه هم هغوی داسې نه پرېږدم مقصد ستاسې غوږ ته مې ورسوله
بلی خو ګوریدونکو السلام علیکم تاسو له ازادي رادیو څخه خبری مطالب او د یو کلی زرغغونو ډرامې یو بل برخه واوریده تر نه بجو پورې دا وخت ټولنیزو موضوعات ته ځانګړی شوی دی او تاسو هغه څه لکه چې د اونۍ له پوښتنې پوهېږئ دا ورځې د میرمنو اړوند تاوتریخوالي په موضوعاتو غږیږو که تاسو د دوشنبې په ورځ 2:30 بجې د یو کلی زرغغونو ډرامې اورېدلې وي نو موږ پوښتلی وو که میرمنې له کوره بهر ځورول کېږي یا له تاوتریخوالي سره مخ کېږي ستونزه باید له کورنۍ سره شریکه کړه دې ویرې چې له کاره منه نشي پټه وساتي په دې اړه ستاسو اوریدونکو ځینې پیغامونه هم را رسیدلي او کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې ته راته نور پیغامونه هم پرېږدئ تر څو ستاسو نظرونه ولرو د تل په څېر د موضوع په اړه د څېړونکو اړوند چارواکو او حقوق پوهانو نظرونه هم درته خپرو او په نننۍ خپرونه کې راسره څېړونکی محمد امین یوسف زازای دی تر څو په ورته موضوع سره خبرې ولرو ښاغلی زازای صاحب ډېر په خیر راغلی ستړي مشي خپرونه ته
مننه سلامات اوسئ صاحب تاسو ښه
مهرباني خیر اوسئ زه یوسف زدرانیم او تخنیکی همکار رسره عبید الله عبید دی تاسو ته سلام وړاندې کوي. له تاسو اوریدونکو چې ښځې لستون هم اورو چې ښځې لستون سره مخ کیږي ښه ده چې په کور کې شریکې کړي کله دې ویرې چې خبره لویه نه شي پټې وساتي. نو ستاسو ژوندۍ تلیفوني اړیکې په 0993 او 0923 شمیرې اخلو. ښاغلی امین په پیل کې تاسو ته راځو. هغه سې چې تاسو هم ډراما واورېدله او په ګډه اورېدونکو هم اورېدلې ده دا ډول ستونزې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي. نن په دې اړه موږ د حقوق پوهانو د پارلمان له غړو حکومتي چارواکو نظرونه هم خپاره کړي دي. په حل لارو له تاسو سره غږېږو. غوره لار به څنګه وي؟ هغه سې چې میرمنې کوشش کوي چې ډېر وخت داسې ستونزې پټې کړي ښه ده که نه شریکې شي ښه ده.
تاسو ته او تاسې راډیو ټولو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ګوره مخکې دغه نه چې تاسو ته د تاسې سوال ځواب درکړم، زه غواړم چې خدای تعالی خپل بندگان او بشریت انسانان د هر څه نه مخکې لومړی په ښو اخلاقو او په پرهیزګارۍ مکلف کړي دي. دغه کومې کړنې چې د خلکو اذیت آزار هغه که ښځینه وي او که نارینه وي دا منع دي او دا یو غیر قانوني کار هم دی موږ د قوانینو په رڼا کې. او وخت چې خداوند خدای وایي چې تاسې د ښو اخلاقو څښتنان اوسئ او پرهیزګار اوسئ د هر څه نه د مخکه، حتی د د لمانځه نه مخکې، حتی د حج نه مخکې، حتی د روژې نه مخکې، یعنی که چېرته یو انسان حسن مسلمان چې ځان ته وایي د ښو اخلاقو چښتن نه وي پرهیزګار نه وي نو دوی دغه لمونځ دغه نور عبادت د خدای په دربار کې نشي قبلېدای. اوس کومه ستونزه چې موږ په ټولنه کې د رښتیا سه دا یو د اخلاقو نه وتلې یوه ستونزه ده. اول د ولس په دغې باید پوه شي چې دوی واقعي مسلمانان ځان ته نشي ویلی. د دغه دپاره چې دغه مسله څنګه باید حل شي او دغه مشکلات او ستونزو ته څنګه د پای ټکو کېږدو، بهتره به دا وي چې هغه کوم مطلب مې چې مخکې ویلي ولس او خلک دغه ته رجوع وکړي. بلې طرفه که چېرته بیا هم دغو مسایلو ته زموږ وطنوال ښځینه خویندې مو مخامخ کېږي، کولی شي چې دلته د فامیل سره د شریکه کې او د خپل ورونو پلارونو سره او د ورونو پلارونو او د دوی مشرانو هم موږ هیله داده چې دوی داسې عکس العمل باید ونښیي چې هغه په هیواد کې یا په ټولنه کې خدای نخواسته کوم نزاع کوم مشکل نور پیښ کړي. یعنې دوی کولی شي چې قانوني مرجع ته پولیسو ته دوی مراجعه وکړي او خپل شکایت
او یا په ګډه ورته حل لار پیدا کړي او تفهیم لارې
یا دی ولس لکه مونږ تاسې چې کلی بانډو کې ژوند کوو هلته مونږ تاسې د ولسی ساختارونه او بنسټونه لرو، ملکان لرو، امامان لرو، ملا صاحبان لرو، عالمان لرو، د دوو طرفه کولی شي چې دوی دغه ته د حل لاره پیدا کړي. دا به ډېره ښه لاره وي. او په ښارونو کې چې دا په ښارونو کې ځکه د ولسی ساختارونه دومره نشته دي توپیر هم کوي، نو دلته د قانون حاکمیت پولیس دی چې د خلکو د هوساینې په خاطر د خلکو د عزت او ناموس د ساتنې په خاطر او د دغه رقم جرمونو یا خلاف رفتاری په خاطر ای دوی دنده ده
چې ډېر وخت خپله میرمنې چې هغه قرباني کېږي او تاوتریخوالي سره مخ کېږي ډېر کله بیا دوی خپله هم جوابګو وي داسې پیښو ته او په ځینو سیمو کې بیا دوی هم هغه کوي لږ صبر کوي او حوصله کوي. دا چې د دوی رول چې دی خپل هغه باندې خبرې کوو. خو اوریدونکو ما خلو څن شمیره مورته بیان کړی در لومړی اوریدونکي قاری صاحب پښتون دی زموږ سره. قاری صاحب ډېر بخیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي له ډېر وخته بعد. بلې مهرباني که خبرې وکړي قاری صاحب ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. ښه که د قاري صاحب پښتون اړیکه شلیدلې وي امید چې بیا اړیکه ونیسي. د تل زموږ سره نظرونه خپروي وخت نه پوښتنې لري. اړیکه وصل ده خو خبرې نه راځي. که تخنیکي مشکل نه وي مهرباني قاري صاحب که خبرې وکړي.
بله محترم زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سازدرانه میلمه زاجی صاحب ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کزما ژغه اوري.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو اړیکه بالکل اوس اورو. غږ مصافه ده.
بلې محترم زدران صاحب، دا خو هر چاته معلومه ده چې ښځه یو خور ده، ښځه یو مور ده، ژوند یوه ده. دا چې موږ د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی کوو یا خشونت کوو، دا خو زموږ بې وفایي ده او د اسلام سره هم واقعا د شریعت غرای محمدي سره هم جفا ده. یعنی که تاسې لاړ شو، زه د یو دیني عالم په اس باندې عائشه صدیقه چې د رسول علیه صلات وسلام یو پاکه ښځه وه، هغې اصحابو ته درسونه ورکړي دي، هغو اصحابو ښځو ته او صحابیو ته صحابیاتو ته او اصحابو نورانو ته شاګردان یې درلود، هغې درسونه ورکړي. دا چې اوس یې موږ مخالفت کوو، دا مطلب دا دی چې پاتو اناناتو رواجات چې موږ په نامه د دود دستور او کلتور لرو یا سنتي ټولنه ځان ته وایو، دا هم بایشه دغه دی. خو یوه خبره زه درته کوم، تاسو د بیلمسه پوښتنه دا ده، که چیرې دغه مسله چې پټه وساتل شي، آیا دا به نورې اوږدې زیاتې نه کړي په خاطر د دې د مېړه د ښځې تر مابین؟ نو زما په نظر که چیرې دا مسله و سپین ږیرو ته د قوم ملکانو ته د قوم او عادلو خلکو ته راځي تر څو چې دا مسله حل شي، دا به ډېره ښه نه وي.
او قاري صاحب پښتون، تاسو نه مې پوښتنه کوم، دا ډول ستونزې چې راپېښېږي اتمن تاسو هم اورېدلې د کومو موضوع چې خبرې کوو، دا د اخلاقو کمزوري ده، قصدن خلک غواړي چې پرمختګ مخه ونیسي، ستاسو په نظر څه ده، څه وجه ده؟
زه دران صاحب که زما نظر وپوښتي، یو خو د اخلاقو کمزوري ده، بل زموږ ناپوهي ده. په یوه جامعه کې چې ښته وي، په یوه جامعه کې چې په یوه ټولنه کې چې تعلیم نه وي، بېسوادي آګاهي نه وي، آګاهي چا نه وي ورکړې، همداسې خبرې راځي. دا د اخلاقو کمزوري ده، اخلاق او بل سطح د تعلیم په مور کې ښته ده.
مهرباني. خیر خیر صاحب پښتون، لومړنی اوریدونکي خپل نظر بیان کړو، پښتنه هم درلودله، یو بل اوریدونکي هم اخلو چې دی څه وایي، منتظر پاتې شوی دی. مهرباني ستاسو اړیکم زموږ سره وصل دکه خبرې وکړئ.
هلو.
بلې ستاسو غږ اورو. مهرباني.
رادیو
آزادي. رادیو آزادي، آزادي راډیو دکه خبرې وکړئ.
فارسی
بولی. او مهرباني، فارسی خبرې وکړه، ستاسو نظر خپرو. موږ د ټولنیزو موضوعاتو باندې غږیږو، خشونت موضوعاتو باندې. مهرباني ښه. مهرباني ورور، اتمن تا موضوع نه ده اخیستې، بیا وخت نه سره ځای کوو تاسو په موضوع پوه شئ. نه نیمې بجې موږ بیا د خپرونه په دري ژبه هم خپرو، تاسو کولی شئ هلته نظر خپور کړئ. که تاسو ته زه بیا موضوع وایم، اتمن وخت ضایع کیږي. او ستاسو اړیکه هم وصل شوه، تر څو تاسو په یوم تخنیکي همکار راته وایي، عبیدالله عبید چې اړیکه شلیدلې. مهرباني بیا هم کولی شئ اړیکه ونیسئ. اعزاز صاحب تاسو ته راځو، بیا بیرته اوریدونکو په طرف ځو. قاري صاحب پښتون، پوښتنه که ځواب شي.
قاری صاحب ډېرې ښې موضوعګانو ته اشاره وکړله. ګوره، حدیث شریف دلته هم شته دی چې هغه مور او پلار چې د اولاد په تعلیم او تربیه کې پس پاتې کیږي، هغه لوی عذاب ده. یعنی د دې مور او پلار په کوچنیوالي کې هم مکلفیت ده چې خپل اولاد ته باید درست تعلیم او تربیه ورکړي. متاسفانه چې مونږ په کلو بانډو کې، مونږ په ولس کې، د اولادو د تعلیم د تربیې د په خاطر باندې یعنی ډیر کم کار شوی دی، ډیر کم کار شوی دی. یعنی پلارونه میندې خپل مکلفیتونه نه ادا کوي.
یعنی دا وروخو دل شي چې که تاسو ستونزې سره مخ
کیږئ، دا ټول تعلیم تربیه ده، د ټول تعلیم تربیه ده. د انسان روزنه، انسان چې پیدا کیږي په ټولنې ته، هغه بیا مخته کیږي، دا خود کومه وړه خبره نه ده. او چې وایي چې دا لوی عذاب ده، نو دغه لوی عذابونه مونږ ته سبو کنه.
که څه پښتون چې ویلې چې چیرې پټیږي دا موضوع، دا اوږدو
او بالکل اندا هم ګوره تعلیم تربیه ده کنه. ما په ټولنه کې اول خو عکس العمل هغه ګورې، د فامیلو ګورې، د پلارو د ورونو، بس هغه خور ته وایي چې مزه نور مکتب کې کینه، نور یې تهدیدي، هغه هم نه پرېږدي. یعنی په کل کې یو حقوق دی، یو چا تلفیږي د دواړو خوانه. بلې طرف خبره په دغه کې ده چې دغه خلک چې اذیت او آزار مونږ چې په ښارونو کې داسې عمله نه ګورو، یعنی داسې مسایل شته دي، ډېری داسې مسایل شته دي چې هغه تحریک آمیز دي. یعنی دغه خپل خویندې هم بعضې داسې حرکتونه، داسې لباس او داسې مسایل اغوندي چې هغه ځوانان تحریک کوي، دغه ته د هم دین کې په اسلام کې هم روایت
هغه
باید متوجه اوسې خپل هغه ته. یعنی تاسو ګورئ چې دغه مو خویندې په دغه رقم حالاتو کې خارو کې ته راوځي چې هغه هم د دینی نگانه او د مدیدین او د اسلام نگانه هغه منه ده. او دغه فامیلونه هم مکلف دي ګوره چې هغه خور چې د کور نه وځي په څه شکل وځي په کوم لباس وځي دغه ټول د ټولنې هغه په مجموع کې د ملا دنده ده د معلم دنده ده د پلار مور دنده ده او په کل کې ګوره مونږ یو اسلامي ټولنه یو دا مونږ تاسې خدای پاک مکلف کړي یو په ښو اخلاقو او پرهیزګارۍ
مننه ښاغلی امین اوریدونکی اخلو زمونږ سره همیشنی اوریدونکی توخی صاحب اړیکه نیولې ده مهرباني توخی صاحب نظر مو واورو مهرباني
السلام علیکم توخی هم د زابل ولایت
وعلیکم السلام توخی صاحب د تل په څیر ډېر بخیر راغلی
محترم او مېلمنو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې
کوم وعلیکم السلام علیکم
تاسو خو سم موضوع انتخاب کړی دی لکه څنګه چې زموږ شریعت او دین وایي چې تعلیم پر نر او پر ښځه باندې فرض ده په دې کې شک نشته خو البته دا یو څه اصول لري قانون لري محترم مولوی صاحب پښتون هم اشاره ورته وکړی ویل چې عائشه رضی الله تعالی عنها وخذو ته تعلیم ورکړی ده هغه په کورو کې د ښځې لخوا وخذو ته دا بالکل ضروري خبره ده چې باید ټول ښځې چې تعلیم دار چې ځکه چې تعلیم موږ وطن نشي کېدای باید
خو په هغه ډول چې مخه نیول کېږي هزار وضعیت کې هغه موضوع ته راشي توخی صاحب
بله هزار وضعیت خو بالکل رښتیا هم بد کار ده ځکه چې دا هم یو انسان د الله پاک ټول مؤمنان ټول انسانان پیدا کړي دي که نر دي که ښځه د شریعت له نگاه څخه مطلب خپل حقوق معلوم دي خو ظلم باید پر ونه شي که چېرې ظلم پر وشي ظالم خو تاسو ته معلوم دي چې په آیاتو په ټولو کتابو کې
که چېرې ظلم پرې کېږي او سله وکړي که تاسو ډرامه اورېدلې وي که ښځه شریکه شي که چېرې ظلم پرې کېږي ښځه چا حوصله وشي که نه له کورنۍ نورو غړو سره شریکه شي ښځه
نه اصلا خو له لوی د کور مصر معلوم وي په کور کې چې یو مصر معلوم وي که پر چا ظلم وشي باید هغه ته ووایي چې دا له ما سره د خشونت او ظلم کوي هغه باید د کسران وکړي هغه د شرعي نگاه د انساني او د ناتزه قوانینو له لارې څخه دا کیسه ته حل شي
مننه
او دا چې نه څه هغه
توخی صاحب د خبرونې وخت کم دی مننه که پوښتنه نه لري
هغه د هغه بل طرف ووایي په جنگ باندې خو ودانې دا زموږ افغانستان بودن
څو څوارلس کال توخی صاحب د خبرونې وخت کم دی ډېره زیاته مهرباني نظر ناتمن پوښتنه هو نه لري او رزمغه او تاسو اړیکم کته شوی دا اردوونکو نور تاسو اړیکې نو شخص ته البته د غږیز سیستم 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې لار موزینې غږیز پیغامونه راغلي دی هغه درته خبرو هغه ووري او بیا هم کولای شي راته پریږدې.
هلو السلام علیکم سمع الله حلیمی تند خبرې کوم د فقیاده تم کنه ولې سولې ته خبرې د موضوع بره کډم راغته و ما هو ما دا چې کتم په اسلام کې د خزو کله بند نشته دی خو زموږ اکثره په جنوبي ولایتونو کې دا تاوتریخوالی شته دی چې د کور غړي مېرمن ته اجازه نه ورکوي چې هغه مکتبونو ته ولاړ شي هلته تدریس وکړي یا ها مېرمنې چې هغوی تعلیم کړی دی او ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې په لایسو کې یا متوسطه ښوونځی کې دوی د معلمي ترسره کړي موږ څنګه وکولی شو چې د دغو ستونزو مخه ونیسو ډېر خصوصا دغه جنوبي ولایتونه دلته ستونزې زیاتې دي امنیتي وضعیت هم خراب دی.
السلام علیکم کمال مجم د کندهار ولایت نیمه لیک نیولې ده زما د خپرونې پر اړوند باندې نظر دا چې ښځه باید هم معلمه وي او هم باید چېرته ډاکټره وي او ښځه باید هم انجینره وي نو د ښځې ازار او وضعیت باید سړی ونه کړي پر لارې باندې هېڅوک باید ازار او وضعیت ورنه کړي.
السلام علیکم ازادۍ رادیو اوریدم فوکسم ته د ډاکټر سلامونه وایم سنایم د میدان ورزګو ولایت څخه درته تماس کوم چې لږ کې د یو کلایزر غوونه ځمه جامه کې دا موضوع چې د شي چې په کلیو کې د انجونو مکتوبونه شته دي خو د بعد امرغه د غیرت سلامه نارینه انجونې ښوونځیو ته نه لیږي.
مننه درنو اوریدونکو، ستاسو غږیز پیغامونه او چې 0 اوس 6 9 0 1 8 0 1 8 شمېرې ته مو راته پرېښو. د خپرونې وخت پای ته رسېږي. اتمن په هغو موضوعاتو کې چې تاسو یې غوښتنه وکړه په راتلونکو جمعو کې خبرې کوو. امین صاحب، په وروستۍ کې تاسو ته راځو، کله چې څوک متضرریږي له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، فکر کوئ په لومړی قدم کې که خپله د پوهاوي هڅه وکړي دا جرأت ولري دا به غوره طریقه وي؟
بالکل، دا رول لري، کولی شي چې دوی هم لاس په کار شي او هغه څوک د تعزیت آزار ورکوي یا هغه نه خواهش وکړي، دوی باید پوه کړي چې دا ښه کار نه ده، د هغه نه یوه هیله وکړي. نو زه فکر کوم چې دا هم یوه مثبت ګام ده.
دا په ښارونو کې داسې وي، اوس په کلیو کې چا سره درېدل دا خپله یو عیب ګڼل کېږي هلته.
ولد نو ګوري، دا د انساني رابطه دا عیب نه ده چې عیب وسي. کولی شي چې دوی خپله اول دغه ستونزه و کس باید پوه کړي، او که چېرته بیا ونه شو، که مثال بیا دوی شکایت هم کوي یا مثال کوم رسمي ادارو ته شکایت کوي، بیا دوی نه همه ته پوښتنه کوي چې تا کوشش کړی دی چې هغه انسان پوه کړی دی که نه، او که راغلی ما ته دې شکایت کړی دی. اول باید کوشش وشي، هڅې باید وشي. زه فکر کوم چې هغه خویندې مو چې په بازار کې ګرځي او مثلا مکتب ته ځي یا معلمین دي یا دندې لري، او دا جرأت به هم انشاءالله په کې چې هغه متقابل لوری
بیا له کورنۍ سره شریک شي، او که نه بیا نو
بیا نو کورنۍ سره او د امنیتي ادارې مثال مو ولسی بنسټونه دي، ملای امامان دي،
بالکل
که دغه ټولنه په کل کې د پلار او مور نه نیولې تر معلم